السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شو زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پایل خبرونه کوو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د هغه اعلان په خبرګون کې چې غواړي افغانستان ته دوه پلاوی ولیږي پرون ویل چې بهرنۍ اړیکې د فدرالي حکومت صلاحیت ده د پاکستان د رسنیو د راپور له مخې دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان پرون کړې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف د یک شنبه په ورځ ویلی دی چې د دې ایالت دوه پلاوی به افغانستان ته ولیږل شي څو له کابل سره خبرې وکړې د محمد علي سیف په وینا دغه پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کیږي چې د خبرو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماتیکي چارې تنظیم کړي تر دې مخکې د جنوري په شپږمه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور ویلی و چې د ایالت کې د سیاسيونکو ترګریزو پیښو د مخنیوي لپاره بل فدرالي حکومت سره له مشورې وروسته یو جرګه افغانستان ته ولیږي چې د خبره د بیلابیلو قومونو استازي په کې ګډون ولري د بهرنیو اسعارو په تیره بیا د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ثبات لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن 40 میلیون ډالر لیلاموي د بانک په وروستیو اونیو کې چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شو په زلونو ډالر بازار ته وړاندې کړل د افغانستان بانک پرون په خبر په اړه کې د خصوصي بانکونو صرافیو او د پیسو د تبادلې له مرکزو غوښتي چې د ډالرو په داوطلبۍ کې برخه واخلي د افغانستان بانک له لوري د ټاکل شوي نرخ پر اساس پرون هر امریکایي ډالر په 3 افغانۍ او 6 پوله تبادله کېده د جنوري په میاشت کې چې افغانستان ته د امریکا د مرستو د ځنډیدو خبرونه خپاره شول د افغانۍ په وړاندې د ډالرو ارزښت له 8.5 څخه نږدې 80 افغانیو ته لوړ شو د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا د اومې دورې آزاد سیالیو اتلولي وګټله دا سیالي د پاکستان په کوربتوب شوې دي د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس دریو افغان ځوانانو حکیم الدین اکید تمیم الرحمن رحمانی او سدیس سکندر خپل ټول سیالان مات او د سترو زرو مډالونه ګټلې دي د تکواندو اوپن سیالیو کې څه باندې 16 هیوادونو برخه اخیستې ده د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف نظری هم پکې شامل دی د نیپون فاونډیشن په بلنه جاپان ته په یو ورځنی سفر باندې تللی دی دا د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته جاپان ته د طالبانو د حکومت د چارواکو لومړنی سفر دی د نیپون فاونډیشن یو چارواکی د دوشنبې په ورځ جاپاني رسنیو ته ویلي د دې سفر هدف دا دی چې طالبان درک کړي چې نړیوالې ټولنې څخه د کمزورو خلکو لپاره د بشري مرستې منل یوه مهمه اړتیا ده په یو تازه راپور کې ویل شوي اروپایي اتحادیې په 2023 کال کې له خپلو پولو تر 1,600 ډېر پناه غوښتونکي بېرته شړلي راپور وایي په اروپا کې د مهاجرو د شړلو پېښې سیستماتیکې شوې دي د بشري حقونو نه مؤسسو په خپل تازه راپور کې چې پرون خبر شوه ویلی چې په اروپا کې د مهاجرو د شړلو یا له خپلو پولو څخه د بېرته ایستلو پېښې په وروستیو کلو کې زیاتې شوې تر دې چې د عمل اوس پر یو سیستم بدل شوی دی د حماس افراطی ډلې لخوا د اسرائیل پر خاوره د برید او په غزې کې د جګړې د پیل 500 ورځې سره سم پرون په ټول اسرائیل کې ګڼ شمېر خلکو د اوربند غزولو او د زیات شمېر بندیانو د خوشی کولو په ننګه مظاهره وکړه مظاهره چانو په تل ابیب ښار کې یو مهمه څلور لاره بند کړه او یو شمېر معترضانو له هغو بندیانو سره د همغږۍ په نښه چې لا هم د حماس په کنټرول کې دی د 500 دقیقو لپاره د لوږې احتساب وکړ یو خوش شوي یرغمل او هاد بن عامی د اسرائیل له ولسمشر اسحاق هرڅوک سره په لیدنه کې وویل یوازې هغه څه چې دی غواړي د خپلو دوستانو خوشي کېدل او بیرته راستنېدل دي او د کاناډا په تورنټو ایالت کې یوه الوتکه د ناستې پر مهال چپه شوې ده او ګڼ کسان پکې ټپیان شوي دي د الوتکه چې د امریکا د میناسوتا ایالت له میناپولیس هوایي ډګر څخه الوتې وه شپګاویا مسافر او څلور د پرواز خدمه پکې و چې د دوشنبه په ورځ د تورنټو ایالت په پیرسن هوایي ډګر کې ترناستي وروسته چپاشو ویل کېدل چې د دغې الوتکې د ناستې پر وخت سخته واوره په دې میدان کې ورېدله د دریو ټپیانو وضعیت چې یو ماشوم او دوه زاړه کسان دي ښه نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به ژر په افغانستان کې د یوناما د ماموریت پر تمدید د خبرو لپاره غونډه جوړه کړي. دا ماموریت د تیر کال د مارچ په 15مه د سږ کال د مارچ 13مې پورې تمدید شوی و. دا ځل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت په اړه دوه مسودې وړاندې کیږي. یوه مسوده امریکا او جنوبي کوریا وړاندې کوي او بله چین او پاکستان. د چارو ځینې کتونکي دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت پر سر د اختلاف نښه ګڼي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د تمدید په اړه غونډه وکړي. د یوناما اوسنی ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت د امنیت شورا د غړو له لوري په اسانه تصویب شوی دی، خو دا ځل د دې ماموریت د تمدید په اړه دوی جلا مسودې بحث ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان پر سر د لویو قدرتونو ترمنځ د اختلاف ښکارندویي کوي. د امنیت شورا په غونډه کې به د یوناما د ماموریت د تمدید لپاره دوه وړاندیزونه وڅېړل شي. یو وړاندیز د جنوبي کوریا او امریکا له لوري وړاندې شوی او بل د چین او پاکستان له لوري چمتو شوی دی. دا وړاندیزونه د افغانستان په اوسني سیاسي او امنیتي وضعیت کې د یوناما د راتلونکي رول په اړه بحث ته زمینه برابروي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال او د سیاسي چارو کتونکي شاه محمود میاخیل د یوناما ماموریت د افغانستان لپاره مهم بولی او د دې ماموریت د مسودې پر سر د امریکا او چین اختلاف ته په اشاره وایي.
د ملګرو ملتونو د یوناما ماموریت په افغانستان کې سیاسي ماموریت ته او دا سیاسي ماموریت کله چې طالبان تیر ځل سقوط وکړ د هغه وخت نه پیل شوی ده. په افغانستان کې دا ځل یو څه اختلاف د امریکې او د چین ترمنځ وجود لري. امریکا غواړي چې په بشري حقونو او په دې باندې زیات فوکس وکړي، اما چین او پاکستان بیا غواړي چې په افغانستان کې د بشری مرستو او همدارنګه د افغانستان د پراختیا په باره کې باید یوناما خپل منډیټ ترسره کړي. نو دا اختلاف تیر کال هم موجود و، بیا تیر کال بل دې چې تغییر پکې راولي دغه ماموریت تمدید کړ. اما دا چې اوس یو څه اختلاف موجود دی او دوه جلا جلا وړاندیزونه دي، نو وګورو چې د ملګرو ملتونو په اخره کې دې څه فیصله کوي.
یوناما د 2000 لومړي میلادي کال د بن کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28مه په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ارسول کیږي او د یوناما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي. د امنیت شورا پریکړه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو رول مشخص کړي او د بشري بحران او د بشري حقونو د ستونزو د حل لپاره رواني هڅې به اغیزمنې کړي. په دې سختو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د افغانستان لپاره ډېر مهم ګڼل کیږي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و درشکل نده، په خبره شپاړس کاله وړاندې له داسې چا سره د دې کوژده وشوه چې هغه سړی په نشه یي توکو روږدی و. د بي بي زینب په څېر یو شمېر نورې ښځې هم دا چې مېړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې مېړه معتاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن همدا موضوع څیرو ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، هغه میرمنې چې میړونه یې په نشه یي توکو روږدی دي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بي بي زینب وایي چې میړه د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بي بي زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او یه پودر کشید. پودر
نه پوهیدلو چی چت خوی، خو کله چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشی چخولو تا مخکره موگ بستر کرد تداوی موکره، خو کله بچی لشبخانی بیر ترا خارج سو بیا با ای نشی کولی لکور بلار یو کال بورکو چی بیر ترا آقای موگ بورتویل چی ولی داسی کوی حال مقال با ای کوی زی و هلم بیا به لکور لاړ ډیر وخت بنو. اخر ځل چې لکور لاړ زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشت ژوند نسب کولای. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې پنځه کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
پنج سال شد که بیخی نشد، مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
پینزه کال سول چی کرده ندهی رغلای، تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکر، لدی ورسته نسم کولای، اولادونه می لگ ترتیه لری، زی لکوم اکرم، کار نلرم، وست می پریکر کرده چی ده خسر لکوره می غیابی طلاق واخلم، خو هغوی نراکوی، وای دموک به قوم که طلاق عیب دی، دادوم را وقت دی حوصله وکړه، وسی هم وکړه. خوزه پوهیگم چې نور زمند نسم کوای. ما سره اقتصادی مرسته څوک نه کوي، خلق قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم زوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
ځان د فکر میگم دز به خودکشی میزنم که من خدا خودکشی کنم. ما چی کنم؟ قسم زندگی ره هیچ به درد من نمیخوره.
د بی بی زینب په څیر ځینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته تباه کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه چې بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلومه یي، نه اوبه معلومه یي، نه کالي او نه جامه. خصوصاً د پوډاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته او هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه پنځه لورګانې بې خاوندې پوډري وو. د هغې ښځې بېچاره خپله مقاومت وکړه، مثاله کار یې کوه، روزګار یې کوه، بیا سر د هغې لنده سړی په کور کې ساتلی و، ستره کوی پاکوی خو بیا هم نه کېده، وهله ټکل به هم کول او غلمغل به هم کوه، ژړلې به کمختې چې ډېر هم لیدلي دي چې پرېښي دي. مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک دې سر دښمن ساتي دې سالت.
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه څه د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي، خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له